آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ملي وحدت د حکومت کابینه اعلان شوه. امریکا وی پاکستان غواړي په قبایلي سیمو کې د طالبانو او حقانی د شبکې په خلاف نوي عملیات وکړي، او د لند وخت لپاره د امریکا د مرکزی قومندانۍ د ټویټر او یوټیوب حسابونه حک شول. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې. په دې خپرونه کې به د افغانستان او نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه تازه خبرونه او رپورټونه واوري. د دې تر څنګ سرمقاله هم اوریدلی شئ، خو لومړی بشپړ خبرونه زه شیخ الله رحیم زوی او روخان نورزای وایو.
د افغانستان د ملي والد حکومت کابینه اعلان شوه. ولسمشر غنی پرون د یو فرمان په صادرولو سره د 15 نومول سو وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د نوماندو رئیسانو نمونه اعلان کړل. د ملي دفاع وزارت ته شیر محمد کریمی پیشنهاد سوی دی چې اوس لوی درسیز دی. د کورنیو چارو وزارت لپاره نورالحق علومی پیشنهاد سوی دی. د مالی د وزارت لپاره جیلانی پوپل او د بهرنیو چارو وزارت لپاره صلاح الدین ربانی پیشنهاد سوی دی. په نومول سو وزیرانو کې درې ښځې دي. د ښځو چارو د وزارت لپاره نجیبه ایوبی، د اطلاعات او فرهنګ د وزارت لپاره آی سلطان خیری، او د لوړو زده کړو د وزارت لپاره خاطر افغانه پیشنهاد سوی دي. اوس په نومول سوي وزیران ولسي جرګې ته معرفي کیږي، او د ولسي جرګې نه د اعتماد د رایو د اخیستلو وروسته به خپل کار پیلوي. د امریکا سفارت د کابینې د نوماندانو د اعلانولو هرکلی کړی دی. په خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې ده، ویل سوي دي چې امریکا به د نوي حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ولسمشر غنی د یو جوګپوړي د حکومتي پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته تللی دی. ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري، او له هغوی سره به د افغانستان او اماراتو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په باب بحث او خبرې وکړي. همداراز ولسمشر به په اماراتو کې د افغانانو او یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري.
امریکا وایي چې پاکستان لیوال دی چې افغانستان ته نږدې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او د حقانی د شبکې خلاف نوي عملیات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي برایش په اسلام آباد کې دا خبره وکړه. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او نور امریکایي ډیپلوماټانو د پاکستان د سرعظم نواز شریف او د هغه له ځینو مرسیالانو سره د ماښام د ډوډۍ پر سر خبرې وکړې. خبر اعلان ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره په سفر کې ملګری دي، وویل چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دوی قواوی به په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو خلاف عملیات وکړي، او د شو او بدو طالبانو توبیر به ونه کړي. امریکایي چارواکي وویل چې پاکستاني چارواکو اشاره کړې چې دې ته لیواله دي چې د قانی د شبکې خلاف هم پوځي عملیات وکړي. د قانی شبکه په قبایلي سیمه کې فعالیت کوي، او د پاکستان ځینې امنیتي چارواکي ملاتړ کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسوالو خلاف جګړه ډیره ګرانه پریوزي. دا ځکه چې د دغو سیمو نه خلک بې ځای کیږي، او د جګړې نه وروسته په دغو سیمو کې د بیا جوړونې کارونو ته اړتیا سته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي بیا ویلي دي چې امریکا په پلان کې لري چې د پاکستان سره د 250 میلیون ډالرو نور مرسته هم وکړي. دغه پیسې به په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې د بیا جوړونې په کارونو او د بې ځای سیو کورنیو د مرستې په غرض ولګول سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دانوري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د ټویټر او یوټیوب حسابونه پرون د لنډ وخت لپاره حک شول. داسې ښکاري چې دا کار دی هغه کسانو کړی وي چې د اسلامي دولت ډلې ته وفادار دي. پرون د امریکا د مرکزی قومندانۍ په ټویټر باندې امریکایي عسکرو ته ګواښ شوی و، او لیکل شوی و چې د روان یو پام کوي. همدارز دغه پیغام سره د عراق او سوریه د اسلامي دولت ډله هم لیکل شوی و. د دغه پیغام نه وروسته په نورو پیغامونو کې بیا د هغو اسنادو او انټرنیټي ادرسونه لیکل شوی و چې د امریکا د پاوز د لسګونو چارواکو د ټلیفون شمیرې او د ایمیل او کور ادرسونه پکې شامل و. همدارنګه د مرکزی قومندانۍ په ټویټر باندې هغه نقشې هم خپرې شوې وي چې ښکاري د چین او شمالي کوریا نظامی نقشې بوي. د امریکا غاک سره په خبرو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ چارواکو دا تایید کړه چې د ټویټر او یوټیوب پر پاڼو یې بریدونه شوې دي. خو د مرکزی قومندانۍ چارواکو وویل دوی د دغه موضوع د حل لپاره مناسب اقدامات کړي. د مرکزی قومندانۍ د ټویټر او یوټیوب حسابونه د انټرنیټي بریدونو نه ډیرش تقې ورستا وترل شول. امریکایي چارواکي وایي چې د ټویټر او یوټیوب پر حسابونو باندې بریدونه د امنیتي ګواښ د موجودیت استازیتوب نه کوي. پرونی بریدونه داسې مهال شوي چې ولسمشر اوباما د انټرنیټي امنیت په اړه وینا کوله. هغه په واشنگټن کې د فدرالي تجارت کمیشن ته په وینا کې وویل چې د معلوماتو غلا کول امریکایي مصرف کوونکو ته مستقیم ګواښ دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ریپورټونه وایي چې د شارلی ایبدو د تنظیم مجلې د نوي ګڼې پر پوښ به د اسلام د پیغمبر عکس چاپ سي. د مجلې چلوونکي پلان لري چې د مجلې 3 میلیونه کاپۍ چاپ کړي. مخکې دغه مجله هر اونۍ شاوخوا په 80,000 ټوکو کې خپرېدله. بل پلو ته د ترکیې خبري اجانس هغه ویډیو خپره کړې ده چې د استانبول په هوایي ډګر کې د فرانسې د تروریستي پیښې د برید کوونکي کونډه شي. ترکیې چارواکي فکر کوي چې په ویډیو کې دغه ښځه 20 کلنې حیات بومدین ده. د فرانسې چارواکي غواړي چې حیات بومدین د پاریس د تورستي بریدونو په تړاو ونیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د یو ترکی چارواکي له قوله چې د نوم د ناخستلو په شرط خبرې کړې دي دا تایید کړې ده چې په ویډیو کې کومه ښځه چې شودل کیږي حیات بومدین ده.
د امریکا حکومت خپل اشتباه ومنله چې په پاریس کې د پیوستون په لاریون کې د ګډون لپاره خپل کوم جګپوړی چارواکی نه و ورستولای. په یو خبري کانفرنس کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل دا به سموي چې وویل شي امریکا باید یو لورډبا چارواکي پاریس ته استولای وي. خو هغه دا خبر هم وکړه چې تر یو حد امنیتي تشویشونه موجود و چې امریکا زړه خنه کوي چې پاریس ته د مارش لپاره لورډبا چارواکي واستوي. پرون سهار د امریکا د بهرنی چار وزیر هغه انتقادونه رد کړل چې ولې هغه او یا بل لورډبا امریکایي چارواکي پاریس ته نه ورغلي. د پاریس د پیوستون په مارش کې په فرانسې کې د امریکا سفیر او د اروپا لپاره د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټي وکټوريا نولانډ ګډون کړی و.
پرون د دوشنبه په ورځ د جرمني د درزدین په ښار کې د اسلام خلاف په مارش کې 1500 کسانو برخه اخیستې وه. دغه مارش تنظیمونکي وایي چې مارش په فرانسې کې د تروریستي پیښو قربانیانو ته د درناوي په غرض جوړ کړی و. دغه مارش ته هغه ډیل لخوا جوړ شوی دی چې ځان ته په غرب کې د اسلام د خپرېدو خلاف اروپایي وطن پاله ډلوایي. مارشکونکو د اسلام بهرانیانو او د بیلابیلو کلتورونو د ټولنې خلاف لوهې انتقالولې. د جرمني په نورو ښارونو کې هم د اسلام په خلاف خورې ورې مظاهرې سوي دي. د جرمني د عدلي وزیر هیکو ماس د مارش تنظیمونکي ډله وغندله چې غواړي د پاریس تورستي پیښونه ګټه واخلي او ویره خپره کړي. د جرمني سرازمي بیا پرون وویل چې په جرمني کې اسلام سته. انګلا مرکل او دغه د کابینې یو شمېر غړي به په هغه لاریون کې برخه واخلي چې نن په برلین کې د مسلمانانو لخوا جوړیږي. د غونډې هدف دا دی چې افراطیت وغندي او په ټولنه کې د ادیانو ترمنځ زغم پیدا شي. د ترکیې له سرازم احمد دوغلو سره له ملاقات نه وروسته د جرمني سرازم وویل چې غونډه به قوي پیغام ولري او غدا چې په جرمني کې د ټولو ادیانو پیروان باید په سولې کې ژوند وکړي. په این وخت کې د جرمني مشرانو غوښتنه کړې ده چې د اسلام پر ضد دي لاریونونه بند سي. دغه لاریونونه د پاریس د تروریستي بریدونو په ځواب کې سوي دي چې پکښې 12 کسان وژل سي وو.
د واشنگټن په ښار کې د لفانټ پلازا د ورګاډي د سټېشن نورسته تر هغه مسافر وېستل شول چې په سټېشن کې دننه لوګي پیدا شو. لوګي دومره قوي و چې مسافرینو په سختۍ سا اخیستله. په پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه تن نور سخت ژوبل شوی دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی. د واشنگټن د اورګاډي مامورین وایي چې د 150 په شاوخوا کې مسافرین روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. د پیښې یو عیني شاهد ویلي دي چې دننه په سټېشن کې برېښنا نه وه او هیڅ هم نه ښکارېدل. د پیښې علت تر اوسه نه ده معلوم. خو چارواکي وایي چې هغوی د علت د پیدا کولو لپاره څېړنې پیل کړې دي. د پیښې له وجې په زرګونه مسافرین دې ته مجبور شول چې ناوخته کورونو ته لاړ شي.
او په جنوبی سودان کې د سولې د راوصول لپاره په خبراتورو کې چین منځګړتوب کړی دی. او د جنوبی سودان په جګړه کې دواړو خواو ورسره ژمنه کړې ده چې د سولې د راوصول لپاره به هڅې چټکوي. د جنوبی سودان چارواکو ویلي دي چې دواړو خواو د سودان په مرکز خرطوم کې موافقه وکړه چې د یو انتقالي حکومت د جوړولو لپاره به مذاکراتو ته صورت ورکوي او په خپل کې به دښمنی ختموي. داود د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اوري، او د همدې خبرونې لمړی مطلب: د پکتیکا د یو شمیر سیمو خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سیمه ایزو پولیسو پیاوړي کولو ته د زیاته پاملرنه وکړي. محلي پولیس او نور خلک د تجهیزاتو د کمښت او نه اکمال نه شکایت لري. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی.
د افغانستان امنیتي چارواکي په دې نظر دي د یو شمیر ولایتونو په هغو سیمو کې چې محلي یا سیمه ایز پولیس رامنځته شوي، تر ډیره حده د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ورانکارو فعالیتونو مخه نیول شوې. په دې ډله کې پکتیکا، پکتیا او لوګر هم هغه ولایتونه دي چې په مجموعي ډول په 40 ولسوالیو کې نږدې 4000 سیمه ایز پولیس فعالیت کوي، خو زیاتره یې له تجهیزاتو او په خپل وخت د نه اکمال له امله شکایت لري. په دغه لړ کې د پکتیکا د ځینو ولسوالیو سیمه ایز پولیس او نور خلک پر حکومت انتقاد لري، او وایي سره له دې چې د وسلوالو پر ضد یو موټی شوي، خو پیاوړي کولو ته یې لازمه پاملرنه نه کوي. د دې ولایت د یحیاخیل ولسوالۍ د محلي پولیس یو تن سیمه ایز قومندان:
ما اولینه غوښتنه له ټولو چارواکو چې دا ده سموږ ورته پورته یو، د موږ دښمن ته، موږ د خاورې دښمن ته، او حکومت ورته تړلی یو. له موږ سره حکومت په هیڅ سر د سلا همدردي نه ده کړې. دا کوم مالی پلس موږ 400 درېدلي و سل یې را چکټ کړو بیرته په یغه برسېره یې یو جاغور یو یو کلاشنکوف را کړی دی. اولینه غوښتنه د موږ د سلا ده.
که څه هم محلي پولیس او نور پکتیکوال د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پر خپلې مبارزې ټینګار کوي، خو زیاتوي هغه مهال خپل هدف ته رسیدلی شي چې حکومت یې پوره ملاتړ وکړي.
بیا موږ حکومت بار بار موږ د سپینګیري ورغلي یو، دغه مالی پلس موږ جوړ کړو، د موږ د مالی پلس تقویه کړه، مالی پلس څه شی ورسوه، دښمن ماته پرېږده، دښمن تر پاکستان هم زه درته وایم، خو ته ماته شی ورسوه. نه یې مالی پلس تقویه کړی دی، نه یې مالی پلس ته ماته شی راکړی دی.
د دغه ولایت یحیاخیل ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلخان د خپلې سیمې د خلکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې که حکومت یې ملاتړ هم ونه کړي، په کلیو او بانډو کې به د وسلوالو د سترګو پر وړاندې خار پاتې شي.
موږ ورته ولاړ یو، که اوس راځم راځي دی، که سبا راځم راځي، مرګ هم خدای پور ده. د خپلې خاورې دفاع ته ولاړ یو، د خپلې منطقې دفاع ته ولاړ یو، د خپلې ولسوالۍ دفاع ته ولاړ یو. ټول قوم ملګري، د قوم ټول راغلی، د قوم ټول شا ولاړ ده. اوس موږ ته مالي پولیسو کې راته ویلي دي چې 100 نفره غواړي، قوم راته ویلي 100 درکوو، که 200 غواړي 200 درکوو، چې حکومت موږ ته امدګي ونیسي، موږ انشاءالله خپله ولسوالۍ خپله ده، ولایت هم تم خلک ورکولای شي.
د وسلوالو طالبانو پر ضد یحیاخیل او د غرض د نورو سیمو د اوسیدونکو غوسه وروسته له هغه راوپارېده چې نږدې دوه میاشتې مخکې د دغې ولسوالۍ په ځانمرګې حملې کې 150 کسان مړه او ژوبل شول. په همدې حال کې د پکتیکا امنی قومندان مل پاسوال نبی جان ملاخیل امریکا غږ ته وویل هڅه کوي چې په یاده شوې برخه کې د کورنیو چارو وزارت زیاته پاملرنه راجلب او ستونزې یې هوارې کړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو عمومي قومندان هم ګردیز ده د خپل سفر پر مهال دغه پولیسو موثریت ته په کتو سره د پیاوړي کولو کلکه ژمنه وکړه.
په خط مقدم کې د یو قوې د پیشرانده شده قوې په توګه باندې کار او فعالیت کوي. د دوی ستونزې به حل کوو. د افغانستان د ساتلو دپاره ټول خلکو سره همکار دي او ډېر لوړ مورال لري او د ښه مورال چښتنان هم دي او ښه دستاورد هم لري او خلک هم ته خوشحاله دي.
پاسوال علي شاه مزي هم درنګه ویلي پلان لري چې د محلي پولیسو د پوره تجهیزات او اکمال تر څنګ تشکیلات زیات او ماموریت د هیواد ځینو هغو سیمو ته هم پراخ کړي چې په نسبي ډول ناامنه دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. او دا هم د خبرونه یو بد مطلب: په پېښور کې په یو پوځي خونځي د طالبانو د خونړي برید نه وروسته د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون پرون دوشنبې په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو کې تړل شوي خونځي پرانستل شول. بلخوا د پاکستان او افغانستان په پولې د طالبانو ځینې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال راحیل شریف دوشنبې د پېښور آرمی پبلیک ښوونځي کې چې کابو یو میاشت مخکې د طالبانو په برید کې 144 ماشومان او 14 ښوونکي وژل، د زده کوونکو سره روغبړ وکړ. په دې ښوونځي باندې د راتلونکو ورته بریدونو د مخنیوي لپاره پاکستانی پوځیان ګمارل شوي او د ښوونځي پر دیوالونو اغزن تارونه غځول شوي دي.
نن بیرته ماشومان ښوونځي ته رسوو. د امنیتي تدبیرونو څخه مطمئنه یو. انشاءالله چې امنیت به کومه ستونزه نه وي. زما ماشومان به په راتلونکي کې هم همدغه پوځي ښوونځي ته ځي. زه د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. زما مور په دې پیښه کې ووژل سوه، خو زه ښوونځي ته د تګ او د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره ویره نه لرم. زه به خپل د مور ارمان چې زما تعلیم و پوره کوم.
بلخوا پاکستانی او افغان طالبانو د یک شنبه په ورځ د یو پاکستانی سرتیری د سرپرې کولو ویډیو د خپرولو وروسته چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځ اسلام پالې ډلې په څیر یې ترسره کړي، د اسلامي دولت ډلې سره یې د یو ځای کېدو ژمنه وکړه. په دې ویډیو کې د پاکستانی طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد راغونډ شوي خلکو ته له وینا وروسته اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلانوي.
نعلمکم د اسلامي خلافت د امر په اساس تاسو ته خبر درکو چې موږ دلته د لسو جبهاتو امیران راټول شوي یو او ټول غواړي چې خلیفۃ المسلمین ابوبکر البغدادي سره بیعت وکړي.
د اسلامي دولت ډله چې عراق او سوری کې ډېرې سیمې تر ولکې لاندې لري، په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان او افغانستان په پولې باندې د پخوانیو طالبانو څخه یوه نوې ډله جوړه کړې ده چې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د ګټو استازیتوب کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي د افغانستان په خاوره کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیت رد کړی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی آزادۍ راډیو سره په یو مرکه کې ویلي چې په دې اړه ځینې ناسم راپورونه د ځینو خلکو لخوا خپور شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت کابینه اعلان سوه. ولسمشر غني پرون د یو فرمان په صادرولو سره د 15 نومول سوو وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د نوماندو رئیسانو نومونه اعلان کړل. په نومول سوو وزیرانو کې 3 ښځې دي. د امریکا سفارت د کابینې د نوماندانو د اعلانېدو هرکلی کړی دی. ولسمشر غني پرون د یو لوړ رتبه حکومتي پلاوي په مشرۍ متحده عربي امالاتو ته ولاړی. هغه به د اماراتو له چارواکو سره او همدارنګه له افغانانو او یو شمیر سوداګرو او پانګوالو سره وګوري. امریکا وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان ته نږدې په قبایلي سیمه کې د طالبانو او د قانی د شبکې خلاف نوي عملیات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سکل په ژبه کې د کابل په ښار کې خلک په ډیرو ناروغیو اخته شوي دي او د هغې یو علت دا دی چې هلته واوره کمه شوې ده. بهرت صبر د کابل ښار په یو روغتون کې د ډاکټرانو او ناروغانو سره د هوا د ککړتیا له امله د ورپېښو ناروغیو په هکله خبرې کړې دي. دا د پدې رپورټ کې واورئ.
د دری ژبې یو متل وایي کابل بې زر باشه بې برف نه. مانا دا چې واوره په ژمي کې هم د موسمي اړخه او هم د هوا د پاکوالي لپاره اړینه وي. خو سږکال ژمی نږدې نیمایي ته رسېدلې، اما د واورې او اورښت ښکالو هم نشته. د چاپیریال ساتنې اداره وایي سږني ژمي کې د هوا ککړتیا تر تیر هغه خورا زیاته شوې، ځکه له یوې خوا د نو رخت او له بلې خوا په کابل ښار کې د څه د پاسه 350 جنراتورونو لوګي هوا زخته زیاته ککړه کړې. د هوا د ککړتیا له امله د رامنځته شویو ناروغیو د معلومولو لپاره د کابل ښار یو خصوصي روغتون ته ورغلم او په دې هکله مې د ډاکټر کریم الله سرګن سره خبرې وکړې. خو تر هغه د مخه د یوې میرمنې خبرې واورئ چې د هوا د ککړتیا او د ورښت نشتون نه سر ټکوي او وایي همدای د ناروغۍ لامل دی.
نفس تنگی میگیردم، بله گلون دردم هستم، بچه کم امسال برف بارش نکرد، چیز نکرد، بچه کم
پس اینمی دردوی او زرم دیر تنگیگی د دې سره مې ستونې هم خوږیږي او ځاندردي هم لرم. سکال په کابل کې واوره ونشوه. دا ټول ناروغۍ د واورو او ورښتونو د نشتون له امله رامنځته شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو که لطف کوئ چې د دې ناروغي بیماری څه ده؟
د مریض اصلا مزمن برانشیت لري. مزمن برانشیتونه په دوامدار شکل سره ټوخی او سینه بلغم لري او دا په دوامدار شکل سره پاتې کیږي. خصوصا ککړتیا د هوا په دې کې رول لري. داسې هوا لکه اوس چې په کابل کې ده چې هغه باران بارښت هم نه ده شوی، د هوا ډیره ککړه ده. خصوصا دغه تیل چې سوځي په مکمل شکل سره نه سوځي محیط ککړ کیږي او دوی نارامه کوي کله چې دوی ته هوا ورسیږي د دوی نفستنګي ټوخی او بلغم د پکې زیاتیږي او دوی ډیر نرم کوي ته دې پورې سرحد رسوي چې دوی بستر کیږي د بستر په حالت کې دي دا حالت بیرته کنټرولېږي او د دې ترڅنګ د هوا ککړتیا یو له دې عواملو کېدای شي چې په حاد شکل سره ټوخی او بلغم منځته راوړي مثلا ستوني درد منځته راوړي تبه منځته راوړي ریزش منځته راوړي زکام منځته راوړي هغه هم کېدلی شي یعنې په موسمي شکل سره منځته راشي خصوصا په ژمي کې زیاتر لیدل کېږي
او د همداسې ناروغان څومره تاسو ته مراجعه کوي په ورځ کې
که موږ وایو د عامو ناروغانو چې کوم عاجل شوبې ته مراجعه کوي 80% همدغسې ناروغان دي وسنی اثر کې اوسنی وخت کې د ژمې په دغه موسم کې
چې لامل تاسو یو ځل داوا ککړتیا بولای
خو د هوا ککړتیا دی لوی عامل دی چې پندې او د هوا یخوال او ککړتیا دی لوی عامل دی
او د دې ناروغانو په منځ کې ماشومان زیات دي چې د لوی عمر خوندان
مونږ ته خو ډیر د لوی عمر خوندان هم راځي ماشومان هم پکې ډیر زیات لیدل کېږي خو ماشومان ځکه چې دوامدار مزمن ناروغي لک لري نو هغه په دې سطح باندې لري وړ لري یو دوی ته کور کې دي یعنی بیرونی محیط سره ډیر تماس نه لري نسبتا لږ لیدل کېږي خو بیا هم د نورو ناروغیو په منځ کې په ماشومانو کې هم دا ناروغي په دغه فصل او موسم کې بیا هم 80% یا 80% نه ډیره ناروغي تشکیلوي
ډاکټر صاحب یو خو دا دوار نو ورېدل دي چې هغه زموږ ستاسو په لاس کې نه دی هغه یو طبي خبره ده لیکن نور د هوا د نه ککړتیا لپاره ستاسو سپارښتنه د ډاکټر په صفت څه دي
د هوا ککړتیا متاسفانه په افغانستان کې یو د سون مواد کوم چې استفاده کیږي هغه په خښ شکل سره استفاده نسوځي مثلا هغه موټر او ماشينونه چې په کابل کې استفاده کیږي هغه د خپل د سون مواد خښ شکل نه استفاده کوي
او بی کیفیت
هم دی او روسل دینه دغه کله چې په هغه زهري مواد چې محیط انتشار ورکوي او محیط منسره ځي چې محیط ککړوي او دا د مخنیوي کول شو او باید مخنیوي وشي دوهم تراکم د نفوس ده چې تراکم د نفوس په یو شکل په کابل کې سره ټول شوی ده ځکه چې په نور ځایونو کې کاروبار نشته یعنی شهري پلان په شکل سره نه دی تطبیق شوی چې ټول ساحو ته خلک لاړ شي او غلطه کار وکړي او دغه تراکم نه جلوګیری وشي دوهم هغه آلودګي ده د هوا ده چې مثلا په غی کې خاورې راځي کول شو لغیل پر پلان ولري او د دې خاورې نه جلوګیری وشي
څومره د تنفسي ناروغي ده ناروغي چې د هوا د ککړتیا لامل رامنځته کیږي مرګونی دي یعنی د مرګونو سبب کیږي
که دغه ناروغان د پر چې هغه دوامدار مزمن ناروغي دي سګی لري دغه لپاره مرګونی دي اکثرا متاسفانه چې مرګونی وي او کچیر په وخت سره تداوی ونشي او منظمه تداوی ونشي متاسفانه چې مرګونی دي مګر هغه ناروغي چې په حاد شکل سره پیدا کیږي یعنی بیړنی شکل سره د فتن پیدا کیږي او بیرته خپل خکیږي او یا دوايي اخلي ځان ګرم ساتي مایات اخلي نو هغه لپاره دومره مرګونی نه دي او په ماشومان کې د ډیر مرګونی دي او په ماشومان کې ډیره جدي توجه باید ورته وشي
په همدې روان ژمي کې د واورو د نه وری دوه عمله د هوا د ککړتیا لامله څومره ماشومان د لاسه تللی ستاسو سره د سی او ایسایشت حداقل ستاسو پر وختون کې یعنی شمیره ورځ تر بل مخ په زیاتېدو دی که کنټرولېږي
طبیعي ده چې شمیره ورځ په تیرېدو سره په زیاتېدو دی ځکه چې یو خو په تاسف سره د خلکو هغه نالج سطح تحصیلي سطح هم په دې کې ښکته ده دوی په وخت سره مراجعه نه کوي کلینیکونو ته بیا هغه توصیه چې د ډاکټر لخوا کېږي په هغې باندې عمل هم نه کوي چې د مرګ میر پکې زیاتېږي یا مړینه پکې زیاتېږي دوهم هغه نه امکانات دي چې مثلا د خلکو په اختیار کې هغه امکانات نشته درېیم د دې ناروغۍ غټه شیو ده چې اوس په اوسني عصر کې ډېره زیاته لیدل کېږي
او په هر صورت کې ویلو شو چې د دې ناروغۍ د تداوی لپاره هغه وسایل هغه داروګان چې ضرورت دي اوس مهال شته په دننه په کور دننه په هیواد کې
د دې ناروغان لپاره ټول هغه امکانات چې لازم او ضروری دي په کابل کې شته په افغانستان کې په نورو مراکزو کې هم شته دي نور دوا په شکل د قاچاق افغانستان تر ازیا په افغانستان بازار کې در نه کنټرول لګي په تاسف سره د افغانستان کې لوی ستونز زمونږ د کیفیت د دوا ده ځکه یو مریض مونږ تشخیص کو همغه دوا ورکړو هغه د افغانستان بهر لاړ شي امغه شان دوای ورکړي وي مګر زمونږ د دوا سره دوی ریسپانس نه اخلي جواب نور کوي نه خکېږي دغه دوا سره دوی ریسپانس ورکوي او جواب ورکوي او خکېږي نو دلیل د کیفیت د دوا خو ډیر غټ رول لري او زمونږ لوی ستونزه بل ده چې مونږ ډیری پیسې په دوا باندې مصرفيږي په حدود د 300 میلیونه ډالر تنها د پاکستان هیواد د اپکال کې افغانستان د دوا لپاره ورکوي چې د افغانستان حکومت باید یو ډیر ښه ستراتیژي ولري د دوا د کنټرول لپاره فابریکه ولري چې دلته تولید کې او د پیسې دلته مصرف شي او د کیفیت نه مطمئن اوسو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د کار او کارګر د چارو وزارت هغه غیر دولتي موسسې ته $10 میلیون جایزه ورکړه چې د همکارۍ د شرکت سره موافقه وکړه چې هغه پروژه عملي کوي چې په ایتوپیا کې د ځوانانو د کار په برخه کې د استثمارولو غم خوري. د دغه کوشش هدف دا دی چې د ورلد ویژن په نامه ډلې سره د استماس ونیول شي چې د هغو بې وزلو ځوانانو سره د مرسته وشي چې مسلکي کومک ته ضرورت لري چې ښه کارونه ځانونو ته پیدا کړي. د بین المللي چارو لپاره د کار او کارګر د چارو د وزارت مرستیال کارل اپیر د دغه جایزې د اعلانولو په وخت کې وویل د مونږ نه پوهیږو چې کله ځوانانو ته د مهارت او د کارونو د پیدا کېدو په برخه کې داسې روزنه ورکړل شي چې د کارونو په مارکیټ کې ورته ضرورت احساسېږي او د دې کم احتمال لیدل کېږي چې د کار په وخت کې د ځوانان استثمار شي. دغه پروژه ښوونه او روزنه پیاوړې کوي او د مسلکي روزنې لپاره فرصتونه پیدا کوي او غواړي چې په ژوند کې خواله راشي او د ځوانانو د کورنۍ لپاره د ټولنې د ژغورنې رامونو ته لاره پیدا کوي. په خاصه توګه د نجونو په ضرورت باندې اټینګار کیږي او د دغې پروژې هدف دا دی چې د ماشومانو د استثمارولو غم وخوړل شي چې د 14 او 18 کلونو ترمنځ ځوانانو ته د داسې مسلکي روزنه ورکړل شي چې د کار په مارکیټ ورته ضرورت وي او دا مرسته ورسره وشي چې ښه کارونه پیدا کړي. دغه پروژه به د جمهور رئیس باراک اوباما د ځوان افریقایي مشرانو د پروګرام ملاتړ هم وکړي. د بین المللي کارګرو د چارو دفتر د 1993 کال نه راپدی خو راپورټونه خپره کړي دي چې وایي په نړیواله سطحه دي په ماشومانو باندې د کار کولو او شاقه کارونو په باره کې پوهاوی پیدا شي. دغه دفتر په څه باندې 94 هیوادونو کې د څه باندې 280 پروژو لپاره بودیجه برابروي چې په ماشومانو باندې د ډیرو بدو شاقه کارونو په خلاف مبارزه وکړي او د بې وزله ماشومانو او د دوی کورنیو سره مرسته کوي. د ورلد ویژن یا د نړیوال نظر په نامو دغه غیر دولتي موسسه چې مرکز یې د واشنگتن په ایالت کې دی دا یو خیریه او بشري موسسه ده چې په څه باندې 100 هیوادونو کې خیریه مرستې رسوي، پرمختیایي پروګرامونه پر مخ بیایي او د ماشومانو د دوی د کورنۍ او د دوی په ټولنو کې په خپل کار کې د فعالیتونو طرفداري کوي چې د دوی سره مرسته وشي چې بشپړ ظرفیت ته ورسیږي چې د هغو علتونو سره مبارزه وکړي چې د نیستۍ او بې عدالتۍ پورې اړه لري. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د عملي کولو په باره کې په خپل د 2013 کال په رپورټ کې څرګنده کړه او د کار د مفتشانو او کنټرول نه موجودیت د ایتوپیا د حکومت مخه نیسي چې قانون تطبیق کړي. د تفتیش کولو او د سزا ورکولو لپاره منابع په بېساري توګه محدود دي. دغه پروژه د ایتوپیا په هغه کامیابۍ ولاړه ده چې د ماشومانو د استثمار په خلاف مبارزه کوي چې ورلد ویژن ډلې په 2011 او 2014 کلونو کې عملي کړی و.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سر مخاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials. او درنوونکو پم دې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د پښتو څنګه د لمړنۍ نیم ساته خبری خبرونه مطلب هم پاتې ورسل. نیم سات وروسته به هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره تاسو ته خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیو غانه تر څنګه وسې لنډې شبکې دری خبرونه پیل کړي.